سلامونه او خیر چاره د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته خرغلس په دې اوساته خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم لمړی لاند خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشر ثناء الله غفاری پر سر $10 million جایزه اعلان کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش دا مشر په افغانستان کې نشته او کې د ټیټې کچې قمندانان هم وي د دوی حکومت یې د له منځه وړلو توان لري. د افغانستان بانک وایي چې د $22 million په ارزښت د نړیوالو د مرستو یوه بله کڅوړه یې ترلاسه کړې ده. د طالبانو حکومت وایي د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې د مرستې 950 ټنه مواد نن د هرات تورغونډۍ بندر ته راورسېدل. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پر ټویټر لیکلې. اروپایي ټولنه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا فعالولو په موخه خبرې نن بیا په ویانا کې پیلېږي. د دې خبرو د پیل اعلان داسې مهال کېږي چې ایران د پرمختګ لپاره یو اساسي شرط وړاندې کړی او هغه دا چې پر دوی د متحدو ایالاتونو لخوا لګول شوي ټول بندیزونه لرې شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سره پرونی خبرې ګټورې او عملی بللې دي. پوتین له ماکرون سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي چې دته د فرانسوي ساري لخوا شوي یو شمېر وړاندیزونه د لانجې د اورۍ په مخه پرمختګ ته لاره اورولی شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. امریکا د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشر پر سر جایزه اعلان کړي. طالبان وایي چې د داعش د مشر په افغانستان کې نشته.
د داعش مشر مثلا په سیمه ییز مشر کې کوم وي هغه نو د ځپلو نیولو لپاره اسلامي مدد خپل کافي هم ده.
دا موضوع په یو لاند تحلیل کې هم څېړو. د پخوانی حکومت د بهرنیو چارو وزیر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره نوی ډیپلومات معرفي کړی. حنیف اتمر دا کار کولای شي
دا له حقوقي اړخه او هم له سیاسي اړخه او هم اخلاقي اړخه شریعت نه لري.
نور راپورونه هم لرو. په میدان وردګو ولایت کې یو ځوان په شخصي لګښت د نجونو او هلکانو لپاره یو ښوونځی جوړ کړی.
قرآن کریم کې ذکر دی رحم دې کون نه کتاب دا ورسن کتاب مې کې ذکر دی سپورم کې ذکر دی.
په نړیوالو مسایلو کې باور لري چې ولسمشر جو بایدن وایي که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو اروپا ته د روسیې د ګاز د نلیکې مخه به ونیسي. په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونو پروګرامونه خپرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم اوریدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشر پر سر $10 million جایزه اعلان کړي. امریکایي چارواکو همداراز هغو کسانو ته د جایزې د ورکولو ژمنه هم کړې ده چې په اګوست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر کې یو انتحاري حمله یې کړې وه. او وایي چې د دې انتحاري حملې د عملانو د موندلو په برخه کې هر څوک همکاري وکړي نو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به جایزه ورکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د داعش د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري په سر چې د شهاب المهاجر په نوم مشهور دی د $10 million د جایزې اعلان. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د جایزې د ورکولو څانګې ویلي دا پیسې به د حق معلوماتو په بدل کې ورکول کیږي چې لمخې د داعش ډلې د خراسان څانګې یاد مشر او د دغه ډلې هغه غړي چې د تیر میلادي کال د اگست په 26مه د کابل هوایي ډګر په ابي گیټ کې په ځانمرګي حمله کې لاس درلود یا وژل شي او یا ځای معلوم شي. دا حمله هغه مهال وشوه چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه د وتلو ماموریت بشپړاوه. په دې حمله کې چې مسولیت اسلامي دولت نومي ډلې یا داعش پر غاړه واخیست د دیارلس امریکایانو په ګډون پکې نږدې 100 افغانان ووژل شول. د راپورونو پر بنسټ داعش ډلې د 2000 په جون میاشت کې شهاب المهاجر د خراسان څانګې د مشر په توګه وټاکه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې نوموړی په افغانستان کې د ټولو حملو او بریدونو مسؤل دی. شهاب المهاجر په تیر 2020 میلادي کال کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې داعش ډلې ځینې خونړۍ بریدونه وکړل چې سلګونه افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله. خو اوس د طالبانو حکومت وایي دغه ډله یې ځپلې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې داسې کوم لوی بیخ او سرمنچه نه لري. البته ځینې کسان چې وو ډېری نیول شوي او ځپل شوي دي، او داسې مشر دی په افغانستان کې په دې مورد هم زه دومره ویلی شم چې دلته داعش مشر نشته. البته سیمه ییز مشر که کوم وي، هغه به نو د ځپلو او نیولو لپاره اسلامي امارت خپله کافي هم ده او کوچلي ګامونه هم اخلي.
امریکا داسې مهال د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر او غړو په سر میلیونی ډالري جایزه اعلانوي چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه زیات شوي. په دې راپور کې دغه شان راغلی چې د القاعده ډلې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن زوی عبدالله د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې طالبانو سره د لیدنې په موخه افغانستان ته تللی، خو طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې د راپور رد کړی دی.
د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشر ثناءالله غفاري د نیولو لپاره د امریکا لخوا د اعلان شوی جایزې په اړه جزئیات مو اوریدل. له طالبانو سره چې اوس پر افغانستان واکمن دي، د القاعده شبکې پخوانیو اړیکو ته په پام سره په دې هیواد کې د سخت دریزو او ترهګرو ډلو د پټنځای لپاره داسې زمینه برابره شوې ده چې تر بل هر وخت زیاته ازادي ولري. دا خبره د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو نوي راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شوی دی کړې ده. جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
دغو کارپوهانو په دغه څو اړخیز راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو او سخت دریزو پر پټن ځای سربیره دا هم ویلي چې هغه سخت دریز چې له القاعده او د اسلامي دولت سخت دریز ډلې یا داعش سره اړیکې لري توانېدلی چې په افریقا په ځانګړې توګه په ناآرامه ساحل کې هم خپلو فعالیتونو ته پراختیا ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دغه راپور هغو متخصصانو وړاندې کړی چې پر القاعده او اسلامي دولت ډلې لګول شوي بندیزونه څاري. په راپور کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په اړه ویل شوی چې طالبانو د اګست میاشتې په 15 کابل په داسې حال کې ونیو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ مرحله له ګډوډیو سره مله وه. په راپور کې پر افغانستان د طالبانو د مخکنی 15 کلنې واکمنۍ په اړه ویل شوي طالبانو چې له القاعده سره یې اړیکې درلودل او د دې شبکې غړو او مشر اسامه بن لادن ته یې چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د تروریستي بریدونو اصلي طرحه او پناه ورکړې وه، واکمنۍ ته یې امریکا په همدې خاطر د پایټکی کېښود. په راپور کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري موافقې ته چې پر اساس امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل په اشاره ویل شوي چې طالبانو په دغه موافقه کې دا ژمنه کړې چې د ترورزم په وړاندې به مبارزه کوي او ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې په دې هیواد کې خوندي ځای ولري. خو دغو کارپوهانو ویلي نه یوازې دا چې په دې وروستیو کې د دې هیڅ نښې نه دي لیدل شوي چې طالبانو دي د بهرنیو ترهګرو وسلوالو د فعالیتونو د محدودولو لپاره اقدامات کړي وي، بلکې برعکس لیدل کېږي چې ترهګرې ډلې د پخوا په پرتله اوس په دې هیواد کې له پراخې ازادۍ څخه برخمنې دي. په راپور کې ویل شوي چې امین محمد الحق اسام خان چې د بن لادن د امنیتي چارو همغږی کوونکی و، د اګست د میاشتې په وروستیو کې بیرته په افغانستان کې خپل کور ته ستون شو. په راپور کې دغه راز د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد معلوماتو پر اساس ویل شوي چې د اسامه بن لادن زوی عبدالله په اکتوبر میاشت کې افغانستان ته تللی و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په اړه ویلي که څه هم دا ډله د افغانستان د خاورې په ډېره کمه برخه کنټرول لري، خو دا یې ښوولي چې دا ډله د پیچلو حملو د ترسره کولو وړتیا لري. یوه بېلګه یې د کابل پر هوایي ډګر د اګست د 28مې پیچلې حمله یاده کړې چې د امریکایي سرتیرو په ګډون له 180 زیات کسان پکې ووژل شول. دغو کارپوهانو ویلي چې له زندانونو د بندیانو له خوشې کېدو وروسته اټکل کېږي چې په افغانستان کې به اوس د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر د 2200 او 4000 کسانو تر منځ وي. د ملګرو ملتونو یو غړي هیواد ویلي چې د داعش نیمایي غړي بهرنیان دي. طالبانو تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښوولی، خو له دې مخکې د داعش په وړاندې د مبارزې د دوام تر څنګ دا هم ویلي چې هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد حمله وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د 2020 کال لپاره په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې یو ځل بیا په زیاتېدو دي. د دې وزارت د شمیرنو لمخې د فبروري لومړۍ نیټې څخه تر اوسه نږدې 4000 کسان په دې ویروس اخته شوي دي چې له دې شمیر څخه 28 کسان مړه شوي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې نږدې 418 تنه کورونا وبانیولې چې له دې ډلې 8 کسان مړه شوي دي. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبريال راکوي.
د طالبانو د امیر روغتیا وزارت مسؤلان وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې یو ځل بیا په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدونکو شمیر زیات شوی او یوازې 13 ساعتونو کې په دې ویروس اخته شوی 418 شپې ثبت کړي چې له دې 8 تنه مړه شوي دي. د دې وزارت وایي جاوید حجیر نن ازادي راډیو سره خبرو کې داسې مهال د کورونا وبا د پیښو له امله د مړو شویو په شمیر کې د زیاتوالي خبره وکړه چې له قوله یې د دې ناروغۍ لپاره د ځانګړي شویو روغتونونو له نیمایي زیات یې د مالی امکاناتو د کمی له امله تړل شوې دي.
د نړیوال بانک د مرستو له بندېدو وروسته د کووید 19 د 18 روغتونونو څخه د ځینو چارې د معاشاتو د نه ورکولو او مالی امکاناتو د کمی له امله ځنډول شوي او بشپړ نه دي تړل شوي. اوس هم په ډیرو کمو امکاناتو موږ 19 نور روغتونونه په نسبي ډول فعال ساتلي.
خو د پیښو له زیاتېدو سره سره خلک د دې ناروغۍ پر وړاندې بې توپیر دي. کابل میشته رحلا تلاش وای د کورونا وبا پیخ ورست تر بلی ډیری خو د مخنیوي لارو چارو ته پام او د درملنې امکانات هم نشته.
اصلا په دغه برخه کې هیڅ امکانات هم نشته او دولت هم په دې برخه کې بی غور دی.
د روغتیا وزارت د رسمي شمیرو لمخې د روان میلادي کال له پیل تر اوسه په 19 ولایتونو کې په کورونا وبا د اخته شویو 8309 اتیا پیخ ثبت شوي چې له دې شمیرې 9 تنه مړه شوي دي. روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د کورونا وبا مخ پر لوړ ګراف اندېښمنونکي بولي. د دې سازمان رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د 2022 کال د جنوري له 3 د فبروري تر 8 په کووید 19 ناروغۍ 1,6190 تنه اخته شوي او له دې ډلې 1,322 تنه مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر یو کال کې د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړو د کورونا ضد واکسین هم پیچکاري کړي دي.
په افغانستان کې د کورونا د وبا وروستی حل د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې د ترکیې سفیر له هرات څخه ترکیې ته د الوتنو د پیل ډاډ ورکړی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې د ترکیې سفیر د هرات له والي سره په لیدنه کې دا ژمنه کړې. د بیان له مخې د هرات والي په دې لیدنه کې د ترکیې له سفیر نه غوښتي دي چې د افغانستان د زعفرانو په سوداګرۍ کې همکاري وکړي او هیواد د زعفرانو سوداګرۍ او خرڅلاو ته ښه زمینه برابره کړي. د افغانستان بانک وایي چې د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د نړیوالو د مرستو یوه بله کڅوړه یې ترلاسه کړې ده. د افغانستان بانک ویان محمد صابر مومند نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې ټولنې د دې مرستې هرکلی وکړ.
افغانستان ته د 2.5 میلیونه ډالرو نغدي بشري مرستې کڅوړه راورسېده. د افغانستان بانک هیواد ته د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د هرکلی ترڅنګ په دې برخه کې د لا زیاتو همکارۍ غوښتنه کوي. هر هغه اصول اقدام چې هیواد ته د اثارو د راتګ او د ټولنې لاړمنو کسانو سره د مرستې لامل کیږي د افغانستان بانک ستاینه کوي. په دې برخه کې به خپلې هلې ځلې جاري وساتي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا د 10 په شاوخوا کې د نغدو ډالرو د مرستې کڅوړې د طالبانو حکومت ته سپارل شوې دي. د افغانستان بانک وایي چې د دې مرستو په مټ د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اثارو پر وړاندې لوړ شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازی نصیر احمد فائق وایي د مخکینی حکومت ځینو چارواکو یې د غږ د ټپولو هڅې پیل کړې. د ښاغلي فائق په وینا دا توطیې له هغه مهاله د پر ضد پیل شوي دي چې په فساد د ککړو مخکینیو چارواکو د بانکي حسابونو د تړل کېدو غوښتنه یې وکړه. بلخوا د جمهوري نظام پر مهال د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یوه لیک کې له هغه غوښتي دي چې محمد ولی نعیمي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست د دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي د مخکینی جمهوري نظام یو شمېر په فساد ککړو چارواکو هڅې پیل کړي چې د عدالت او حقوقو غوښتنې غږ ټپ کړي. خغلی فائق تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه دا وکړه چې د اشرف غنی د حکومت په فساد د ککړو او خاینو چارواکو د بانکي حسابونو د تړل کېدو او محاکمه کېدو د غوښتنې وروسته د یو شمېر مخکینیو چارواکو لخوا پر ضد توطیې پیل شوي څو د فشار او دسیسو په پایله کې د حق او عدالت غوښتنې غږ خاموش کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي د خپل خبرې د اثبات لپاره د مخکنی حکومت د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هغه لیک خپور کړی چې پکې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش غوښتي څو د ښاغلي فایق پر ځای محمد ولی نایمي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني. د ملګرو ملتونو سرمنشي ته استول شوي لیک کې د ښاغلي اتمر له قوله لیکل شوي د غلام محمد اسحاق زی له استعفا وروسته د هغه د مرستیال محمد ولی نایمي روغتیا خانه وه. له همدې امله یې نصیر احمد فایق په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست استازي په توګه ور وپیژانده. خو اوس چې ښاغلی نایمي جوړ شوی غوښتنه کوي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مسؤلیت ور وسپارل شي، هغه څه چې نصیر احمد فایق د ځان پر وړاندې توطیه بولي. له ښاغلي اتمر سره مو په دې اړه د خبرو هڅه کړې خو د راپور تر خپرېدو پورې نه یو بریالي شوي. که څه هم دا لیک د روانې فبروري میاشتې په څلورمه استول شوی خو لا ملګرو ملتونو په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. خو آیا له حقوقي پلوه د مخکني حکومت چارواکي د دې صلاحیت لري چې د افغانستان استازي معارف یا هم عزل کړي؟ د حقوقي مسایلو کارپوه سبحان مصباح وایي د یو حکومت د مشروعیت لپاره جغرافیوي حاکمیت، نفوس او واک بنسټونه دي چې مخکنی حکومت هیڅ چارواکی یې نه لري، ځکه له حقوقي اړخه له دې وروسته په دولتي چارو کې د لاسوهنې حق هم نه لري.
دا له حقوقي اړخه او هم له سیاسي اړخه او له هم اخلاقي اړخه مشروعیت نه لري.
له طالبانو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ. واک د طالبانو له رسیدو وروسته دوی سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي کړی. خو ملګرو ملتونو ونه مانو پخوانی استازي غلام محمد اسحاق سي ته یې د کار دوام اجازه ورکړه. وروسته ښاغلی اسحاق سي هم استعفا وکړه او سرپرست ځایناستی نصیر احمد فایق غوره شو.
د ازادۍ رادیو خبرونې اورئ. نړیوالو مسایلو ته ورځو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو له روسیې جرمني ته د ګاز نلیکه چې د نارت ستریم دوه په نوم یادیږي دا په بنده کړي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د نارت ستریم دوه په نوم د ګازو نه لیک به بند کړي که روسیه پر اوکراین برید وکړي. بایدن چې پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره له کتنې وروسته په یو خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې. له ښاغلي شولت سره داسې مهال پر یووالي هم ټینګار وکړ چې لویدیز متحدین په اروپا کې د یوې جګړې د مخنیوي لپاره هڅې کوي. ولسمشر بایدن چې له اوږدې مودې راهیسې د بالتیک سمندرګي په تل کې له روسیې جرمني ته د ګازو د دغې دوهمې نلیکې مخالف دی وویل چې اوکراین ته د روسي ځواکونو ننوتل به دغه نلیکه ودروي. بایدن د یوې پوښتنې په ځواب کې چې دغه پروژه چې د جرمني په کنټرول کې ده نو څنګه به یې مخه ونیسي زیاته کړه چې که روسیه برید وکړي او ټانکونه او ځواکونه یې بیا د اوکراین خاورې ته داخل شي نو دا ژمنه کوي چې دوی به وکولی شي دغه نلیکه بنده کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز وویل د امریکا متحده ایالات او جرمني د اوکراین، روسیا او د بندیزونو په اړه ورته دریز لري خو په مستقیم ډول د نارت ستریم دوه په اړه نه د کومو پلانونو یادونه وکړه او نه هم د دغې یو ورځنۍ کتنې په ترڅ کې په ښکاره د دغې پروژې نوم واخیست. د رویترز د راپور له مخې متحده ایالات او جرمني چې دواړه د ناتو دوه لوی متحدان دي او هڅه کوي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پر اوکراین د برید مخه ونیسي، په اوس وخت کې د نارت ستریم دوه نلیکې په اړه دا مهمه پوښتنه راپورته شوې چې آیا دغه دواړه متحدان په یو نظر دي. جرمني د ګازو په دغه نلیکه چې د رغېدو چارې نږدې بشپړې شوې د ګازو لیک ته د اجازې ورکولو چاره لږ تر لږه د روان 2022 کال تر لومړۍ نیمایي پورې درولې، خو له دې ډډه کړې چې دغه پروژه په بشپړه توګه لغوه کړي.
د دې خبرې ټولګې مطالب همدومره و. شیبه وروسته اجمل انت څو نور راپورونه هم تاسو وړاندې کوي خو له هغه مخکې
په جوزجان ولایت کې د یووالي په نوم د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېدي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د فوټسال یادي سیالۍ دوه اونۍ وړاندې د جوزجان د اخچی ښار د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شوې. د دې لوبو په پای کې نوید خورشید لوبډلې وکړې شول بي لوکومي ماتې د فوټسال د یووالي جام اتلولي وګټي او دا شان میهن لوبډلې هم په یاد جام کې دویم ځای خپل کړ. محمد صبور د میهن لوبډلې لوبغاړي د دغه جام تر ټولو ښه ګول وهونکی او د نوین خورشید لوبغاړي محمد اسحاق هم د ښه ګول ساتونکي په توګه معرفي شول. د هرات ولایت د اوبې ولسوالۍ د فوټبال د حزبي جام سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وایي د فوټبال یادي سیالۍ یوه میاشت دمخه د اوو لوبډلو ترمنځ په اوبې ولسوالۍ کې پیل شوې وي او نن د اتفاق جوانان لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدي. د فوټبال د یادو لوبو په حزبي سیالیو کې اتفاق جوانان او اتحاد جوانان لوبډلې سره مخ شوې چې په پایله کې د اتفاق جوانان لوبډلې وکړی شول دوه د یو په وړاندې اتحاد جوانان ته ماتې ورکړي. د یادو سیالیو هدف د ځوانانو ترمنځ د فوټبال لوبي وده بلل شوی او امریکایي اسکیټ لوبغاړي د بیجنګ د اولمپیک په ژمنۍ سیالۍ کې نوې ریکارډ ثبت کړ. د بیجنګ د 2022 ژمنۍ اولمپیک سیالیو په 15 ورځ امریکایي اسکیټ کوونکی ناتان چین وکړی شول. د نارینهو په برخه کې د نمایشي اسکیټ په ترسره کولو سره 113.99 نمرې وګټي. ناتان چین د نوي ریکارډ په جوړولو سره وکړی شول. د خپل جاپاني سیال یوزورو هانیو د 2020 ریکارډ چې 111.28 نمرې وي مات کړي. یادونه ور ده چې د بیجنګ د 2022 ژمنی اولمپیک سیالیو په دوام تر اوسه سویډنی ورزشکارانو تر ټولو ډیر د سرو زرو مډالونه ګټلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته مو زه اجملند هر کله کوم. د شخکاری چې افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته آنلاین پیرو پلور خشبه دي. دا یو خصوصي شرکت مسول چې په انلاین ډول د بیلابیلو توکو د پلورلو خدمات لري وایي هڅه کوي په افغانستان کې خپل سوداګریزي څانګې زیات کړي څو خلکو ته ډېرې اسانتیاوي برابر کړي شي. اخوا یو شمیر پلورونکي هم وایي چې په انلاین ډول د توکو پلوري تر یو حده د کار روزګار د سقوط مخه نیولې ده.
په افغانستان کې د انلاین پیرو پلور یو شرکت مسؤلان وایي ورسیو میاشتو کې د دې ډول سوداګرۍ لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. د انلاین پلور او پیر د یو شرکت مرستیال حمید سای وایي دوی په بیلابیلو برخو کې په انلاین بڼه د توکو پلور او د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د نغښت لپاره زمینه برابره کړي. د ده په خبره د رستورانتونو د خوراکي او د سینګار د توکو د پلورنځیو د ریباسونو د پلورونکو او د دوی ترمنځ همکارۍ د انلاین پلور او پیر په برخه کې ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
دا کار د دې لامل شو چې نن ورځ زموږ د لږ خدمات په مارکیټ کې مطرح خلک چې ډوډۍ سفارش ورکوي، تاکسی ته اړتیا لري او یا پارسل لري، نو موږ په پر وخت خلکو ته خدمات وړاندې کوو.
د ښاغلي صاحب خبره دوی اوس افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خپل خدمتونه پیل کړي دي. یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې د ټلیفون له لارې د توکو اخیستو ورته دا چاره ډېره اسانه کړې ده. دوه تنه کابل میشتي د بیا او اجمان چې آنلاین پیر کوي ازادي راډیو ته وویل
په آنلاین خریداری کې سهولتونه ډېر دي. هر څوک کولی شي چې په اسانه توګه او په ښه توګه خپل ضرورت شیان، هغه که لباس وي او که سامان وي، د کور سامان وي او که خوراکي مواد وي، کولی شي چې په اسانه توګه او په ښه توګه آنلاین خریداری وکړي او ترلاسه کړي.
ټول بخشونه چې دغه ډېر ښه کار کوي، یعنی چې ټاکسي نه ما استفاده کړې ده، په وخت راغلي دي، ما کار سوی ده په وخت سره.
پر خوځو د طالبانو د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو د اندېښنو په اړه مو نو دوی دریز وپوښت خو ځواب یې را نه کړ. هاخوا صنایع پلورونکي دیانا هاشمي وایي د دوی او د آنلاین شرکت ترمنځ ګډې همکارۍ د دې د کار روزګار د سقوط مخه نیولې.
فعلاً خوب است. د اوس لپاره مې د ببر په نوم یو شرکت سره قرارداد کړی. دوی راځي، توکي رسخوري او هغوی چې فرمایشي کړي ورته یې رسوي. هر ورځ بیلابیل پیرودونکي لرم. صحیح داشته
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په دې برخه کې له سوداګرو سره همکاري کوي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي راډیو ته وویل د امازون شرکت له تجربې په ګټه دا کار د افغانستان د سوداګرۍ په پراختیا ډیر اغیز لري.
سوداګر او کوم افغان د دې اپلیکیشن او د دې تجارت کې اخته دي، خصوصا صنعت او تجارت وزارت دوی سره مرسته کوي. د دې څنګه ټول هموطنان دا خواهش کوي چې دا یو فرهنګ ته تبدل شي.
خغلی زهیر زیاتوي د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې لټه کې دی چې د خزینه سوداګرو لپاره یو آنلاین بازار جوړ کړي څو وشي کولای چې خپل سوداګرۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د آنلاین یا پرلی کې سوداګرۍ د پراختیا په اړه داسې مهال هیلې راټوکیږي چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پیل سره سم د هیواد له اقتصادي او ټولنیز وضعیته د بل هر وخت په پرتله په بد حال کې دی. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د مالی وزارت سره په ګډه په لټه کې دي چې اوسنیو ستونزو ته حل لار پیدا کړي.
د نورستان په لویدیځ کې د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د خونځیو ودانیو او د مسلکي خونکو د نشټوالي لامل دلته درسي بهیر په نشته ثابت دی او همدا لامل دی چې تر اوسه پورې د ځایي خلکو په وینا په منډول ولسوالۍ کې یو تن هم له دولسم ټولګي نه دی فارغ شوی. دوی داوه کوي چې د خونکو او پوهنې مدیریت کارکوونکي ډیر وختونه په کابل، لغمان او جلال آباد کې تیروي او هملته معاشونه ورنسیږي. دا دې موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
ولس کلن نجیب الله په خپل ولسوالۍ منډول کې د خونځي ودانیو او د مسلکي خونکو د نشټوالي لامل لغمان ولایت کې 15 کال مسافری کړي او تر لسم ټولګي زده کړی کړي، خو اوس د اقتصادي ستونزو لامل نشي کولای په لغمان کې خپل زده کړه دوام ورکړي، نو ځکه بیرته خپل کلی ته راستون شوی وایي.
لسم فریملوسی لغمان کې دلته مکتبونه نشته، نو معلم او سرمعلم او مدیر داسې اندي پیسې اخلي جیب ته یې او نور مکتبونه نه دي فعال شوي. دلته اقتصاد ضعیف دي، ځکه مکتب د امارت اسلامي نه مو غوښتنه دا ده نو چې دلته مدرسه فعاله کړي، مکتب فعاله کړي، مسلکي استادان دي راشي.
فرید الله په خپل ولسوالۍ کې تر شپږم ټولګي زده کړې کړي وایي، دلته له شپږم پورته ښوونځیو ته اوسني ښوونکي درس نشي ورکولی، نو ځکه له نورو زده کړو تر اوسه بې برخې دی.
اقتصادي حالت مو زیات ضعیف است،
اقتصادي حالت مو ډېر کمزوره دی. که دلته ښوونځی جوړ او فعال شي موږ دلته درس وایو، خو بدبختانه چې اوسني ښوونکي مسلکي نه دي او له شپږم ټولګي پورته د درس ورکولو توان نه لري. موږ له اسلامي امارت غواړو چې په منډول کې ښوونځی فعال کړي او مسلکي ښوونکي ورته راولېږي.
د منډول قومي مشران وایي په تیرو شلو کالو کې ولسوالۍ له هر ډول پرمختګ او ودانیزو چارو بې برخې پاتې شوې او د وخت مسؤلینو له پامه غورځولې ده. د منډول ولسوالۍ د انیش کلي اوسېدونکي حاجي عبدالقادر راته وویل:
دلته هیڅ نشته، مکتب نشته، لیسه نشته او مدرسه نشته. که درسی برنامه وي نو تعمیرونه یې نشته. د کاغذ پر مخ هر څه شته دي خو عمل کې هیڅ نشته. هیڅ دولتي مسؤول دا فکر نه دی کړی چې د منډول پر نوم ولسوالۍ وجود لري او دلته هم د اعلی مخلوق پروت دی. پام یې نه دی کړی چې موږ ته یو کار وکړي.
د منډول اوسېدونکي شکایت کوي چې ګڼ ښوونکي او حکومتي کارکوونکي په لغمان، جلال آباد او کابل کې اوسېږي. په یادو ولایتونو کې معاشونه ترلاسه کوي خو د خدمت دره کې نه لګېږي. د یاد ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په تیرو شلو کالو کې منډول ولسوالۍ له پامه غورځول شوې وه، خو دوی غواړي چې په راتلونکي کې د منډول په څیر لرې پرتو او له پامه غورځول شوو سیمو کې د تعلیم او آبادۍ چارو ته ځانګړی پام وکړي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د پوهنې ریاست سرپرست رئیس تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا منډول ولسوالۍ ته هیڅ نوې خدمت نه ده شوې. یو څه تعداد موږ مکاتب لرو، هغه کې هم یو لړ ستونزې موجود دي. هغه هم په هغه شکل خدمات نه وړاندې کوي څنګه چې وزارت غواړي، څنګه ولس غواړي. د راتلونکي لپاره موږ تصمیم دادی منډول او داسې لور پرتو نورو ولسوالۍ ته زیات توجه واړو، تر څو د دوی تعلیمي بهیر ګړندی شي، دغه ولسونه تعلیم نه په استفاده وکولی شي، یو ځای ته لاسرسی پیدا کړي، پرمختګ.
د چارواکو په وینا چې په منډول کې د یوې لیسې په ګډون 22 ښوونځي لري، خو تر اوسه یې له 12 ټولګي یو فارغ هم نه دی ورکړی او د ټولو 22 ښوونځیو زده کوونکي د تعمیرونو د نشتوالي په وجه په ډیرو سختو شرایطو کې درسونو ته دوام ورکوي. دا یوازې د منډول ولسوالۍ نه ده چې پکې ښوونځي ودانی نه لري او یا هم ښوونکي په نورو ولایتونو کې شپې ورځې تیروي، بلکې د نورستان له زیاتو لرې پرتو سیمو ورته شکایتونه کیږي. په یاد ولایت کې داسې ښوونځي هم شته چې د جوړولو پر سر یې قراردادیانو ټولې پیسې راویستلې، یا یې پرې هیڅ کار نه دی کړی او یا یې هم چارې نیمګړې پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم، او اسدالله مې نوم دی. دغه زموږ په ولسوالۍ کې د زموږ مکتبونه سکوت شول، هغه په دې خاطر باندې چې معلمانو ته معاش نه دی ورکړل شوی. دا څلور میاشتې 15 میاشتې بې معاشه دي او بالاخره مکتبو خولې وتړل شو. نو زموږ اولادونه په آینده کې د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. هیله مند یو دا مسؤولین زموږ غږ واوري او دغه لپاره یو چاره وسنجوي. دومه خبره مې دا ده چې دغه موسسات په عدالت باندې دغه شی نه ویشي. هر ځای ته چې راځي د خپل یارو دوستو قریب پر ځای باندې اوسېږي، د هغه ځای څخه هغه خلکو ته کارټونه ورکوي، د سړي پر سر باندې یو کارت ورکوي، خو بعضې کلیو ته چې بیا راځي بیا نه وایي موږ د مجتو پر سر باندې دوه درې مساکینو ته د 15 کارت درکو بستا سی خپل بس کې کاغذ 15 کوري کاغذ شل کوري کاغذ 10 کوري و اضافه استکاک نه لرو نو دغه ته یو څه توجه وکي او بل اخیری خبره مې دا ده چې په حکومت کې ولسته د ګډون حق نه دی ورکړل شوی دا حکومت اوس یوازې د طالبانو او د غنی د حکومت د خلکو څخه جوړ شوی دی او جوړیږي به که په دې افغانستان کې نور ولسونه او نور خلک هم شته
دا کندوز ولایت دا شاسید ولسوالی خبرې کوم دا چکنونو غوړی سکیږي دا چکنونو دا دی ولر دا طالبان مشران څنګه اله ده چې دا ګرځي دا کومدانان دا چکنونو راباسي مور سره سي چکنې را ایستلې دي دا ولر دې اصلاح کې یا سمور سره شي نه راسي دې درې وړو چکن سوې دې او باسي دی خپل ځل چکنانو دا سي یو خوړو غریب نه سي ولر دا دی طالبان سره ځان ما پیغام ورسېږي کله دا کومدانان خو به یې غریب په کیسه کې نه دی والسلام
دوست لپاره هم دومره په نور خبرونو کې زماله همکارانو سره اوسئ
څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمنو اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه خپریږي لمړی نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوق تاسو وړاندې کیږي خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګ د مشر ثناء الله غفاري پر سر $10 میلیون جایزه اعلان کړي د طالبانو حکومت وایي چې د داعش دا مشر په افغانستان کې نشته او که یې قمندانان وي هم د دوی حکومت یې د له منځه وړلو توان لري د افغانستان بانک وایي د $22 میلیون په ارزښت د نړیوالو د مرستو یوه بله کڅوړه یې ترلاسه کړې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا د لسو په شاوخوا کې د نغدو ډالرو د مرستې کڅوړې د طالبانو حکومت ته سپارل شوې دي د افغانستان بانک وایي چې د دې مرستو په مټ د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اسعارو پر وړاندې لوړ شوی دی د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې د ترکیې سفیر له هرات څخه ترکیې ته د الوتنو د پیل ډاډ ورکړی د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې وایي د ترکیې سفیر د هرات له وارث والي سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه اروپایي ټولنه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا فعالېدو په مخه خبرې نن بیا په ویانا کې پیلېږي د دې خبرو د پیل اعلان داسې مهال کېږي چې ایران د پرمختګ لپاره یو اساسي شرط وړاندې کړی هغه دا چې پر دوی د امریکا ټول لګول شوي بندیزونه لري شي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون سره پرونی خبرې ګټورې او عملی بللې پوتین له ماکرون سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې دته د فرانسوي سیال له خوا شوي یو شمیر وړاندیزونه د لانجې د حل په مخه پرمختګ ته لار اورولای شي د ازادۍ رادیو خبرونه اوري
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو د پرمختګونو او ستونزو هنداره په یو شمیر افغان کورنیو کې دا دود دی ترغه چې انګور کوتر نه وړي لور نه ودوي ریبارانو ته په دې بهانه ځواب ورکوي چې موږ په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لرو ار وخت مو چې زوی ته واده وکړ بیا به د لور د ودولو پریکړه وکړو خوایا په هیګي چې کچېرې جنې په کور پاتې شي لڅ ډول ستونزو سره مخ کیږي
اوس کوچ اسمان جمعې دا سیدا چې یو جلې ټول خلک غوښته خبر کې هر رقم خبر کې دا یو د جلې پويږي چې څومره درد لري او څومره ژوند جلې ته سخت تیریږي دا سې جنجال په کور کې هم خرازي خامخه امور دا ورور دا خورګاند او د دې لپاره د خنه دا جلې ته انتخاب ورکې جلې هم حق لري چې ژوند وکړي دا سې خونه ده چې اول هلک واده شي بیا جلې ده
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یو شمیر کسان په دې باور دي چې د کور کار د نجونو مسؤلیت دی
ترغه چنګور کورته نوی راوړي نو لونه به د کور چار سمبالوي. که څومره هم خلک په مرکه ورځي دوی رد ځواب ورکوي. لالګل د درې لونو پلار دی، نوموړی ورته نظر لري. ورته غوږ شئ.
هول به زوی ته واده وکړو چې موږ خپل راوړو کور ته، دا کور کارمرونه بیا وکړو، بیا خپل لور واده وکړو. کور کې دا مال دپاره کارونه شته دي، مثلا واګانې لري، مال حال لري، دا کارونه دي. لور چې واده کړو نو دا په چا وکړو؟ باید په انګور باندې وکړو. زوی ته واده وکړو بیا لور خپل واده وکړو. مثلا مور یې نشي کولی، موږ نشو کولی، باید انګور راوړو، زوی ته واده وکړو، بیا هغه به کارونه وکړو، بیا لور خپل ورکړو. مثلا
د فراه اوسیدونکې نرګس چې پنځه لونه واده کړي وایي کله هم د زوی لپاره د لور ژوند نه دی خراب کړی. که څه هم زوی مشر و، خو کله چې نیک او ښه خلک په مرکه ورغلي لورې ورکړې ده. دې ته یې نه دي کتلي چې لومړی باید انګور راواده کړي. وایي اکثره داسې نجونې لیدلې چې د ورور په کور کې اوسیږي، ټوله ورځ د کور له کار سره د هغه ماشومان ساتي، خو بیا هم ورندار ورنه خوښه نه وي. کله داسې خبرې ورته کوي چې ته به وایې د هغې برخه یې خپله کړې ده. د کابل اوسیدونکې ناجیه بیا وایي کومې نجونې چې په وخت واده نه شي یا په کور پاتې کیږي یا هم داسې چا ته ور ودیږي چې هغه کس بله ښځه لري.
بچه زو موتا ده یا بچه یک مشکل داره یا عصب روانی داره، ور چه کار مینه؟ ای دختر بیچاره که سن دزی بیسته ایر میمانه که تا پینجا برسه، برای چی که بچه ما زن نگرفته دختر من با چو نکنه؟ یه خون نشد
زوی موتاد دی روانی یا کما بله سنزه لری، بیانو چه کوی؟ جلی چه شل کلنه ده هغه پریگدی چه زمان نازدانه زوی اول واده وکری بیا لور ورکوو. خو زموږ د فرا خلک بیا داسې نه کوي. هر وخت چې ښه مرکه راشي خور او لور ورکوي، ځکه پوهیږي چې ښه خلک هر وخت په رایبارۍ نه راځي. بل د جلی عمر هم تیریږي، زه کینم چې زوی ته ښځه وکړم، لور بدبخته کړم چې زوی ماته انګور راوړي. نه، زموږ مشرانو دا کار اشتباه ده.
پیدا کنم ما بشینو که بچه ما هر وقت زن میگیره، ما دختر خور بدبخت کنو که بچه ماما یک کارس بخوام یارو. نه، این کار ما اشتباه است از ما کلانو.
میرمن ناجیه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په خپل خپلوانو کې داسې کورنۍ ډېرې دي چې وایي لومړی باید زوی ته ښځه وکړو، د لور واده بیا آسانه دی. حال دا چې د وخت په تیریدلو سره د جلۍ خواستګاران کمیږي. نوموړی د خپلو دوستانو په اړه وایي چې لورې په کور کې نوله، اوس یې څوک نه غواړي. لباسا چې ډېرې خبرې اوري اوس نه غواړي چې له چا سره کینی.
تاسو خبر ده که هغه اول زوی د واده کوي یا انجینۍ واده کوي؟ انجینۍ بیا پاتې کیږي داسې زړه کیږي یا ما سړی ښځې لري دا دوام ښځې کوي؟ داسې خبر ده. بیخي رواني هم تکلیف لري، بیا اعصاب هم ضعیف کیږي، د بهر نه دننه پاتې کیږي، هزار حیث باندې هغه نقصان لري. هغه روح خزی راضی نه ناوی راولی، هغه ناوی ته وایي ته ادا کار وکړه، ادا وایي ته مزدور باندې کار وکړه، خواده نه ده، خاوند نسته، دا خلک دغه سیکلی. بیا هغه جلکه وتختیده، خراب چلن کوي، داسې زور باندې خبرې کوي که تا پاتې شوې په کور کې داسې خاوند نه ملاویږي، داسې خبر ده. نه، دا زور باندې کوي، دا خپل مور و پلار و هغه ده مجبوری کوي، گناه ده پلار و مور دی که نور کوي با وقت بانده، نه هر سوک راضی نور کوي. خپل زوی واده کوي بیا خپل جلکه دست پاتکی گی، خپل زوی تا اول واده کوم بیا تا جنکه ده بعدن واده که باز دست بیا زلکی گی سر سپین کی گی.
کومین جونه چه ده کورانه ده بغوری لوجه یا هم د دې لپاره چې لومړی باید زامنو ته ودونه وکړي له واده څخه پاتې کیږي، له رواني اړخه هم سخت تر فشار لاندې وي. ارواپوه محمد مصطفی عمر خیل له نورو خبرو سره.
واده کول د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سنت دی او د هر انسان طبیعي غریزه ده. زه غواړم مخکې له دې نه چې هغه کسان چې خپل لورګان په قانوني سن کې کله چې ریبار راځي نه ورکوي، د دې ترڅنګ چې څه روانی ستونزو سره پراتلونکي کې مخامخ کېږي غواړم، هغه ستونزو سره چې په ټولنه کې مخامخ کېږي غواړم په لنډه توګه وضاحت ورکم. تاسو بهتره پوهیږئ چې واده کول د نوي نسل رامنځته کېدلو سبب ګرځي. متاسفانه هغه پلرونه چې بېلابېلو دلیلونو خپل لورګانې کله څوک چې ریبار راځي نه ورکوي، په حقیقت کې دوی د نوی نسل در رامنځته کېدلو خنډ ګرځېدلی دي. دویم موږ متاسفانه سنتي ټولنه استو، کله چې یو څوک قانوني سنې پوره شي او واده ونه کړي د ټولنې خلکو د ضربین لاندې راځي. یا په عامیانه ډول وایم چې د ټولنې خلک د هغه کس پسې خبرې کوي. او د دې تر څنګ هغه پلرونه چې خپل لورګانې کله چې ریبار راځي نه ورکوي، په حقیقت کې یو غیر اخلاقي عمل ترسره کوي. کله چې دوی نه یو عاقل بالغ او مسلمان کس دو ته خواستګار راځي، دو باید خپل لورګانې ورکړي. او کله چې دوی زوی مشر شه، قانونی سنتوري سي د خپل زوی تدیم کوجده وکړي، خو نه دی پریدي چې د خپل لورګانو ژوند خپل پلاس خراب کړي. هغه ستونزې چې د رواني اړخه د دوی لورګانې براتلونکي کې څوک چې ریبار راځي ورته نه ورکوي، څه رواني ستونزې وي، ویلی شو چې په استراب باندې اخته کېږي، د راتلونکي نه ډار لري، په ژوره خفګان اخته کېږي، د ټولنې په مقابل کې بد لیدلوری لري، د ناامنی احساس کوي، د یوازیتوب احساس کوي. د دوی هغه کسان چې کله چې قانوني سنې پوره شي، پلرونه یې څوک چې ریبار راځي نه ورکوي، د دوی اعتماد په نفس ډېر ټیټي، دغه انګېزې نه درلودلی یو سبب ویلی شو. په ټوله کې د خوشحاله ژوند سره نه مخامخ کېږي. مه پرېږدئ چې خپل لور جوان خپل بلاس باندې تبا کړی.
خو ټولې کورنۍ بیا د زوی د واده لپاره د لور ورکړه نه ځنډوي، ځکه دواړو ته یو ډول ارزښت ورکوي. کله خو له زوی نه هم د لور راتلونکي ته ډیر پام کوي، مناسب ځای ورته ټاکي او تر خپل توانه ښه راتلونکی ورته غواړي. درویشت کلنه ساجده هم وایي چې نجونو ته د راتلونکي ژوند د فیصلې په باب حق نه ورکول کېږي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم. دا مشکلات خو ډېر ده. اول کې دا چې نجلۍ هم خوښ لري، انتخاب لري، هغه هم کولی شي خپل ژوند مسیر تعیین نه کړي. د دې لپاره دا ښه ده چې داسې کار بنه شي. اوس خو زموږ جامعه داسې ده چې یو نجلۍ ټول خلک هغې ته خبرې کوي، هر رقم خبرې کوي، او دا چې په باندې څرنګه خبره اوري او په کور کې څرنګه خبرې خوري اوري، دا یوازې نجلۍ پوهیږي چې څومره درد لري او څومره ژوند نجلۍ ته سخت تیریږي. او داسې جنجالو په کور کې هم خورازي خامخا، مور ده، ورور ده، خورګان ده، او د دې لپاره دا خونه ده
هر چیلی څوکي
نجلۍ ته انتخاب ورکي. نجلۍ هم حق لري چې ژوند وکړي. داسې خونه ده چې اول هلک واده شي بیا نجلۍ ده.
په خپل خپلوانو کې داسې یو مثال لري چې نجلۍ پریښی ده چې دا وروسته به واده کړو، اول باید زوی ته واده وکړو بیا هماغسې پاتې سوي؟
داسې واقعه زه خپله لیدلې یم. زموږ په خپلوان کې داسې جلیان ده، هغوی عمر همداسې تیریږي او زره شوې ده، د دې لپاره چې دغه ورور باید اول واده شي. او هغه جلی هم عمر چې ډیر شي بیا یو سړی ته ورکي، هغه هم یو ښځه لري، دویم ښځه ده انتخابوي. داسې مشکلات راځي. هیڅ څوک د جلی حق نه ورکي.
داسې کورنۍ دي لیدلې چې سره لیدلې چې هغه نجلۍ خپله نه ورکوي، نه واده یې، بله ورځ بیا ورته یو ډول پام اصطلاح پیغور هم ورکوي.
پیغور خو خامخا ورکوي. د زموږ جامع خو همداسې ده، دروازې بندې شي او د خلک خولې نه بندېږي، هر څه وایي. دا چې دا ځلی کوم عیب لرل، دا نجلۍ ولې تروس واده شوې نه ده، خامخا پیغور ورکوي او تهمت هم ورکوي دا نجلۍ کوم بل چا سره مینه لري، بل چې خوخ ده. د دې لپاره داسې خدای نه وایي چې دا جلی خو حق ورکړی نه ده، پلار د دې مور د دې ورور داسې ویل ده چې اول باید ورور واده شي بیا ته همسې پاتې کیږي او زری کیږي.
ای تاسو په کورنۍ کې دا مسله څنګه ده؟
په موږ کورنۍ کې تر اوسه خو کوم خبر شوی نه ده. زه خپل یو ورور لرم او ورور مې هم ځوان ده او زه هم پیغله یم.
همدا اوس یې تاسو کار خواستګاران راځي، مور پلار دې څه ورته وایي؟
مور پلار مې اوس خو همدا وایي د ما لور زوی غوندې مې ده، دی زموږ کار کوي او زموږ خرچ مصرف د راوړي. د دې لپاره زه اوس د نجلۍ مې نه ورکوم، ځکه چې د نجلۍ مې ورکوم زموږ په کور کې څوک نشته چې زموږ خرچ مصرف راوړي. د دې لپاره ازو ورکیا او داسې هم وایي چې د دې تحصیل پاتې ده، چې دې تحصیل خلاص بشي او د نجلۍ باید د خپل خوښ نه یو څوک انتخاب وکړي واده بشي.
د څه باندې وایي چې اول انګور راوړم بیا دا واده وم؟
خامخا وایي. زه خپل مور پلار مې پیژنم، خامخا وایي.
سوئی
وای چې اولین ګوراوړم بیا چلې
اغلی ساجدی په خپل خبرو کې زیاته کړ چې هر کله له خو خلکو سره مخ کیږي نو رات جواب مور کوي ځکه وړ او درنه خلک د تاسو وار تل د رایباری په نیت نه ټکوي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ 00422 14 41 601. تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هیله لرم چې ټول بروغ او جوړ خوشاله وي. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د ملت حق په دولت باندې غږی ګوډه چې په دولت باندې د ملت حق څه دی په دې باندې بس کوو. په بس کې را سره درون میلمه ده محترم عبدالقادر افغان، افغان حقوق پوه. مننه کوم افغان صاحب چې موږ ته وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې ملت په دولت باندې کوم حقونه لري؟ البته کاوریدونکو ته واضح کړئ خبروي.
سلامونه وی کی هلی د ملت حق هغه حق حقوق دی د ژوند حق لري، د سوکالي حق لري، د شتمنۍ حق لري، د دې حق لري چې خپل ځان ته د استوګنځای غوره کی، شغل او کار ځان ته غوره کی، او نور څه دولتي خدمات لکه معارف او صحت او تعلیم او تربه او اوبه او برق انکشافی برخی دی چه دولت به دغسی متدقه که عده قبل در ازادی سلب نشی در شریعت پچاو کرد.
افغان سه پا کمو مواردو که او در کمو دلائل لمخه از این وقت در ملت حق البته نقص کیگی؟
یو خوب بحرانی علتونه دی پا قبل بباس نکو پا یو سوکال جوان که تنها یوازی مستبد نظامونه دی، مثلا فاسد نظامونه دی، ظالم نظامونه دی چې د اتباع و حقوق نقص کی، او اگر نظامونه چې عدالت ولری پینمه چې د چا حقوق به نقص کیږي. دا په هر سیمه کې په هر زمان کې په هر وخت کې متفاوت واقع شوی دی. خو بهتره دا ده چې موږ یو عادلانه ټولنه ولرو، یو فاسد نظام سره سره باید مقابل کې ودرېږي، او دیو عادل نظام حمایت باید وکړي تر څو چې د اتباعو حقوق، د وګړو حقوق، د اقوامو، د سیمو، د ولایتو، نه د حیوانات حقوق لري باید هغه رعایت شي. او دا یوازې د یو عادل نظام لخوا امکان لري چې رعایت شي او نقص نشي.
افغان صاحب، په کومو نړیوالو اسنادو قوانینو کې د ملت حق ته اشاره شوی؟
نن سبا ټول نړۍ د ملل متحد غړې ده، او په د ملل متحد په اسنادو کې خورا زیات اسناد شته چې ټول دولتونه نظامونه دې ته دغه کې متعهد کوي. د میثاقونه دي بین المللي، د بشر د حقوقو میثاق، د ښځو، د نورو موارد کې، او دا نننۍ ستونزه هم د زموږ د نظام سره همدغه ده چې دوی بعضې قوانین چې بین المللي ټولنه ورته متعهده ده، د بشر حقوق او د اتباعو حقوق دي، هغوی په هکله باندې لږ ستونزه ده. خو په نهایت کې هغه څه چې زه ورته ترجیح ورکومه که موږ اسلام په واقع شکل باندې او هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي موږ ته هغه پلی شي، انشاءالله دا ستونزې بنې. چون موږ ډېرې ستونزې چې لګالیل دي هغه هم د تبعیض او د عصبیت له کبله لیدلې دي، او هغه ډېری مشکلی هم همدغه ده چې موږ ونه توانېدلو ملي نظام رامنځته کړو او یو ملي ټولنه شو، یو ملت شو. نو خدای دې وکړي چې نړیوال قوانین او ملي قوانین او الهي قوانین ټول کما حقوق پلی شي او موږ یو روښانه مرافه ټولنه ولرو.
په ملي قوانینو کې څنګه د ملت حق څنګه بیان شوی دی که نه ده شوی؟
دقیقا رد شوی دی. موږ اساسي قانون یو فصل لري د اتباع د حقوق و وجاید په برخه کې مکلفیتونه د دولت هم پکې معلوم دي، د اتباع هم پکې معلوم دي، د هر یو خلکو محفوظ ده. حق به تعلیم لري، حق به ژوند لري، حق به استوګنځي د انتخاب لري، حق به کار لري، حق به تحصیل لري. دا حقوق دي او پرته له محکمې له حکمه هیڅوک نه مجازات کېدلی شي. چې هلته په نورو قوانینو کې، مدني قوانینو کې هم د اتباعو حقوق ته خورا ډېره اشاره شوې ده که د اساسي قانون پرتله کړو، موږ اساسي قانون د ټولو نه غني او غښتلی ده په دې هکله باندې افسوس چې پلی نه شو.
کورودان افغان صاحب، د دولت مکلفیت څه دی په دې برخه کې چې د ملت حق تامین کړي؟
هر هغه څه چې د اتباعو حق ده دا باید نقص نه کړي. هر هغه چې حق ده هغه باید ورته دغه کې د اتباعو په منځ کې باید تبعیض ونه کړي. د استخدام نیولې ته ټول خدمات لکه صحت، تعلیم، تربیه، صحي مسایل ټول سیمو ته باید په یو ډنګ ونې. هر ځای کې د بودیجې د ویش په هکله باندې باید د وګړو د سیمو حقوق رعایت کړي او د خلکو ازادي او شتمنۍ ته باید احترام وساتي. دا د دولت حقونه دي او داسې نور چې هغه باید کما حقوق رعایت کړي. که چیرې یو وړ خې دغه شو دا معنی چې یا پکې تبعیض ده، یا پکې یو بل ستونزه ده، یا پکې بې توجهي ده، چې دا ډېر غښتلي نظامونه بې عدالتیانې او د حقوق د اتباعو د حقوق د نه رعایت کولو له کبله ړنګ شوي دي او بیا به هم ړنګېږي.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ملت حق نقص کیږي نو دې ملت ته څه کول پکار دي د خپل حق د تامینولو په منظور؟
چوپتیا یې حل لاره نه ده. د هر وګړی، هر تبه باید د خپلو د حقوقو دفاع په دوی باندې شرعاً واجب ده. حتی که څوک د چا په حریم باندې ننوځي هغه قتل واجب کیږي. هغه باید د خپل د حقوقو نه، د خپل حریم نه باید دفاع وکړي. نو په همدغه اندازه باندې چې وخت څوک د چا کور ته ننوځي او شریعت او قانون او اصول دا حق ورکړی چې تا تبرید پرې وکړه که هغه مړ شو ته پکې مجرم نه یې، دا معنا چې ته مرګ سرحده پورې هم باید د بې عدالتۍ په مقابل کې سړی ودرېږي. د مختلفو لارو چارو نه، د قانوني او اصولي لارو چارو نه، او د خپل غږ باید پورته کړي تر څو چې عدالت په ټولنه کې تامین شي.
افغان صاحب، په اسلامي قوانینو کې څنګه آیا د ملت د حق په تړاو چې په دولت باندې څه حقونه لري څه بل شوي دي که څنګه؟
څرنګه مې چې مخکې وویلې، دا په مذهبي ټولنه کې اساسي قانون او د ټولو نه غښتلی قانون قرآن عظیم شان ده. عرفسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث دي او د ائمه او اقوال دي. په دې اکله باندې واضح نه چې په سلاو کتابونه شته چې د حقوقو د وجایب د اتباعو د نظام او د الله د گاونډي تر گاونډي دا حقوق دي. نو په اساس د دې او په نظامونو کې، په دولتي نظامونو کې اساسي قانون قوانین د مور حیثیت لري. په ټولو نړۍ کې او په افغانستان کې خورا زیات دې موارد ته اشاره شوې ده. تنها څه شی چې ډېر محسوس کېږي او اړین دي هغه پلي کول دي چې داسې یو عادل نظام شتون ولري چې کما حقوق هغه پلي کړي او هر څوک دولتي ادارې ته ورځي احساس وکړي چې زه هغه اصلي مرجع ته راغلی یم. داسې احساس ونه کړي چې تاجک ورشي پښتانه ته، احساس وکړي زه یو پښتانه ته تللی یم، یو پښتون یو ازبک کورور ته دفتر ته ورشي، داسې احساس وکړي چې زه ازبک ته وړلی یم. درحال چې هغه نظام ده او هغه د نظام چارواکي دي او هغوی باید د نظام د بقا لپاره عدالت ټینګ کړي او د قومونو ورونو خپلو خپلوانو ترمنځ باید نو تبعیض دغه نه کړي، عملي نه کړي.
افغان صاحب، تاسو وړاندیزونه څه دي تر څو چې په یوې ټولنه کې د ملت حق نقص نه شي؟ ستاسو په نظر ستاسو وړاندیز به څه وي؟
پیشنهاد عدالت ده، عام عدالت. نننی نظام ته زما پیشنهاد دا ده چې دوی باید د افغانستان د وګړو په منځ کې هیڅ نوع تعبیض ته لمن ونه وهي، برعکس باید دا عدالت ټینګ کړي، خدمات یې رایه کړي او د خلکو د خیر ښېګڼې په خاطر باندې د خپل نظام د بقا لپاره هغه حقوق چې الله او رسول او قوانینو اعطاو ته ورکړي دي دا باید رعایت کړي او د دې باید پالاوی وکړي، دا باید تطبیق کړي، عملي کړي، تر څو موږ د پخوا نسلونو غوندې احساس وکړو چې دا وطن د زموږ ده او دې وطن کې ټول مساویانه حق او حقوق لري.
مننه کوم افغان صاحب کور ودان، ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، دا و د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو وړاندې کړه. تر بیا چې خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم. تاسو ټول په لاس پارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.
من شاہر گری تو لمن دخیالی گاره صدا هم دار